درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه. او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زما جملند او زما د تخنیکی همکار شمشاد صدران سلامونه ومني. موږ په دې هیله یو چې تاسو به یو خوشحاله او نیک مرغه ورځ پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه، یعنی له همدې شیبي د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وی د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډی کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال باجوا سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون
مشوره د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څارلو بنسټونو او له نورو مخورو سره سلام مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر 2 یا 2.5 میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 2019 کال د وري د میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډی کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی. د پاکستان د پوز په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوی چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیې له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او له مالونو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې د وسلوالو په وروستي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العصاف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له د عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت، خو بیرته ژوندی راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، او خود سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول نیکول پاشینیان وای هیواد هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکې تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ایتلاف د ډسمبر میاشت منیټي په پارلماني انتخاباتو کې او بیا په سلو کې رائے وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکي دي. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچې ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روانې ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وژل شوی دی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چوک واړی کتلای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وای د ولسمشری د ټاکنو د ځنډیدلو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي دا خبر دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید په عمل کې تطبیق شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. دا ژوند له رنګونو بام یو رنګ د خبرونې په پای کې درسره شریک کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه تر اوسه هم سلام مشورې روانې دي. په همدې حال کې ځینو سیاسي څیرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت د فشار په نتیجه کې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وسنډي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
تمه وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان د زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وسنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاثیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار
کمیسیون نقش حمایوی داره. دوی حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تېرې شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو ته موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان ولسي جرګې کورنۍ امنیت کمیسیون پولیس ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي، خو یې باید عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت خپلو منصوبینو ته امر کړی دی چې د پټو رازونو د ساتنې او زیان د کچې د کمیدو په خاطر دی یو لړ مقررات عملي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابله تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغو کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي.
حکومت باندې په دغه مسایلو بیا د دښمن په قسم تمامېدله. کوم مسایل چې مخکې پېښېدل د پولیسو ځینې خواص ځینې مسایل رامنځته کېدل، هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای، یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوکو کې باید هر څوک یې واوري او دغه څخه دښمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کورنیو چار وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چار وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپ او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نکړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی مواردو او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په فوزي یونیفورم کې همدارس د فوزي تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چار وزارت ویلي کې دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دندې څخه به لری کړای شي. د کورنیو چار وزارت د ځان کچې دراکمې دوه خاطر دانوي موارد لاغې ورسته وزه کړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت ته د ملي امنیت خوانی رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړې ادارې یا نیک څم د کورنیو چار وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانی د مسلکی ډسپلین په خاطر مهم بولی. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغه د یو ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر الته نسته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د چیرو د آشنا کېدو له طریقه، یا مثلا د همدغه چې شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې هم خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې بندي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوي بڼه خپل سری دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوې فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر معتبرو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلې دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي آمادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دی نور هم فرصت ولري چې یو توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي خلیلزاد ډېره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلي چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلی چې شایي په دغه هیواد کې تر 19 کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشر انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کېږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو 5 کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پایل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوې چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکونکو نه تجربه، د رای ورکونکو د لستونو نشټوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل سوې چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان سوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمېرنې پر سر توافق وسو. سکاٹ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نوموړی وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د شغلی ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
اوس هم د سولې د خبرو په اړه، په افغانستان کې یو ډله چې د سولې لپاره وایي فعالیت کوي غوښتنه یې کړې ده چې بې طرفه کسان دي د سولې په هڅو کې شامل کړای شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا په نوم د دې ډلې مشر سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې شورا د غړو په یوه غونډه کې ویل د سولې پروسې ته د ملت په رښتینې استازیتوب یو پراخ میکانیزم چې جوړ نه شي د په وینا افغانستان کې سوله نه راځي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان حکومت د سولې په تړاو په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې کړې دي او هیله ده که څوک مرسته ورسره نه کوي خنډونه به هم پکې نه جوړوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې بې نتیجې او د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. د دغه شورا رئیس سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه شورا د غړو په ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو لپاره چې د سولې عالی مشورتي بورد جوړ شوی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي. د وویل د سولې مذاکرات هغه وخت بریالي کېدلی شي چې واک له ملت سره وي او مذاکره کوونکې ډله دواړو خواوو ته د منلو وي.
درې امورات ضرور دي، ملت ته واک، اتفاق، دریم معیار او ته جوړول چې اسلامي معیار وي. او دوهمه خبره مو دا ده چې و دره کسه به ودی نه مې به ودی، لیکن د افغانستان موضوع باندې حل کیږي نه، هغه په دې حل کیږي چې د خارجانو ټول نظامي خلک د افغانستان څخه ووځي.
سید اکبر اغا دا هم وویل چې په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې وو، ځکه د مذاکراتو لپاره منل شوی میکانیزم نه درلود. د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې روانې هڅې هیله بخونکې نه ګڼي چې په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمه هوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه سدي چې په کور دننه افغانان او په خپل زلمی خلیلزاد هیلمند کړی دی. سربیره پر دې په روانه اونۍ کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي راتګ د افغان حکومت په وینا بله هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي ترسره شوو هڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې عالي مشورتي بورد د افغانستان د خلکو په خوخه جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې په اړه هڅې روانې دي او نړیوال او د سیمې هیوادونه هم له دې هڅې څخه حمایت کوي او هم په کور دننه د سولې لپاره اجماع شته. د سولې عالي مشورتي بورد ټولنې له مختلفو اقشارو سره د حکومت د مشورو او وړاندیزونو په نتیجه کې جوړ شوی دی او د ټولو وګړو د افغانستان نه نمایندګي کوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو د ملي شورا اکثر غړو خلکو او مدني ټولنې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو له پیلېدو سره ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو پیل شوې پروسه د سولې لپاره یو ښه موقع ده او حکومت او خلکو ته پکار ده چې کلک ملاتړ وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپدو له 6 بجې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ په 2013 میلادي کال کې چټکه وه. د سازمان د اړیکو او اطلاعاتو مرستیال محمد حدیث پردیس ازادۍ راډیو ته وویل په دغه کال کې شاوخوا 250,000 کسان له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وه چې رسمي شمېرې یې 250,292 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د عامه اړیکو مرستیال محمد حدیث پردیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنېدونکو دا اندازه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 2,028 کسان راستنه شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسو په اخر کې قرار لرو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي چې په دې شمېره کې ډېر شمېرې له ایران څخه راغلي چې 250,000 کسانو شاوخوا کېږي او پارتیمانده له پاکستان څخه راستانه شوې دي.
ښاغلی پردیس وایي چې د همدې روانې میلادي میاشتې په یوه اونۍ یعنې د ډسمبر له 14 څخه بیا تر 28 نیټې پورې له ایران څخه 1,141 هغه افغانان چې اسناد یې نه لرل راستنه شوي چې دا اندازه د وړمې اونۍ په پرتله 2% ډېروالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم له ایران څخه د ډیرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دي بیان کړي. د دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې یوه اندازه مرستې ورکوي او د خپلو همکاریو د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه یوه ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کېدای شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په اړه وایي
ایران شدیداً موضوع تحریم اقتصادی که علی ایران امریکا
دی ویل ایران څخه د راستنیدونکو د ډیریدو دلیل دا دی چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډیر دي او پیسې د بهرنیو اثارو پر وړاندې لویدلې دي چې د کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغیز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د راستنیدونکو کډوالو د سرپناه او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمي زمینې برابرې کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو څوکیو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. د پاچا د امر له مخې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون مهم سیاسي او امنیتي څیرې له دندو لري او نوي کسان ورته نومول شوي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د سعودي عربستان حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخه د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت د ادارې مشران له دندو لرې کړل شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوې ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سي آی اي ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
او سم دا مهمه خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په راولپنډۍ کې خبري کړې دي. د پاکستان د پوځ یو اعلامیه وایي چې دواړو پوځي چارواکو د افغانستان په سوله او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه غږېدلي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړی. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالی پخوانی وزیر د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی دی. سم مخکې له دې نه چې آرش همایون راشي په مکړی د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
امیر محمد پروان ولایت د کویساپی ولسوالۍ نه د ممیزو کاروبار کوم.
لکه خپل باغونه لري کنه خرڅوي راوړې؟
نه خپل باغونه لري.
پروان کې؟
او پروان.
څومره باغونه مو دي؟ نه څو جره به باغ لري؟
باغونه تقریبا یو 3-4000 تاک لرو.
نو بیا ل 3-4000 تاکونو څخه څومره ممیز لسته راوړي؟
خدا وچکالی اوس هغه تاثیر ډیر پکړای دی. او مخکې چې و د کال کې به مونږ ورنه زرمنه یا د 800 منه داسې ممیز ورنه اخیستل. اوس چې دی پر سګان کال یا لاس منه هم نه دي کړي.
لاس منه هم نه دي کړي؟ نو ولې؟
هغه کې تاکو کې وچ شول او تور شو.
نو څنګه دي ممیز خرڅېږي کنه؟
اوس نرخ ښه دی. لکه دا یو میاشت کېږي شاوخوا 800-850 خرڅېږي.
چیرته خرڅوي؟
د منډۍ کوس کې د سرای زرده سره دي شاوخوا کې دال دی، دوه سرای دي، یو پاسه کې دی، د شور بازار کې دی، سرای دی کې خرڅو.
تاسو په څو ورکوي؟ یو غیب په څو خرڅوي؟
خو مونږ دا 150-200 روپۍ مونږ نه اخلي او نه پیګم چې دی به 800-900 پورې خرڅي. او ډالر حساب دی، د قرارداد دی جګو کې دلته مونږ نه جګ اخلي او ولته کې دی چار قمو کې تجار پورې اړه لري.
دغه پروسه هم کله غره تشریح کړي چې مثال کله چې تاسو ممیز جوړوي کنه لتاک پتاک کې پرې دی څومره وخت پرې دی چې بیا لاغه تاسو ممیز جوړ کړي؟
هغه چې کله پتاکو کې پاخه شي ممیز بیا مونږ ورزو مونږ ورته زمونږ په له هغه استلا باندې ورته وای هغه انګورچینی یو لاس پنځه لاس نه پر جام کومال د ورشو د ورځې هر څو نم چور نه وش کول راوړو مرته یا راو او چوو
بیا یو چرش کوي ک وخکالی رش کوي
دا وګی رش کوو په مونږ کچاوی ورته وای کجاو کیا چو او بیا راوړو مرته یا راو.
سخت نه ده؟
سخت خود سنگ نده دیقانی خو غنده سخته گی
بیا دومره چلا سراوڑه چی پا آغی بانده استا سجوان و چلی گی؟
وچه کل کال خیلی بارانو نواو ری ارسی بیا از منگ ده کور مشکلات ارس حال کی گی او چه کل نی بیا ده خپل کور مصراب هم ده خبر هم دهی خورو تاکو بانده
نو بیا پا آغا کل چی ممیزوانه شی بیا نو چخوره
خو آغا بیا لاس مزوی یا ایران تا زوی یا پاکستان تا زو دا چو کالا چه دا بارانون آغا نو خپلا منخ کالا پا ایران گی تیر کرد و آغا زنم را لگل مالا